رازیات هم مننه مصطفی صدیقی قدرمن اوریدونکو ته سلام وړاندې کوو. دوستان وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د اسدی رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې د 14 په تور د نیول شوی افغان پلار ویلی دوه کاله مخکې فدرالي پولیس ته خبر ورکړیو چې زوی خایي ترهګر ووسی. نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کوو. د امریکا په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې د 14 په تور د نیول شوی افغان یو اصل امریکایي وګړي پلار ویلي دوه کاله مخکې فدرالي پولیس ته خبر ورکړی چې زوی خایي ترهګر ووسی. افغان ولسمشر پرون د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې کړې او د هندي پوځیانو په یو مرکز وروستۍ حمله یې غندلې. او باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې پر روسیې غږ کړی چې خپلو ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه بند کړي. د امریکا په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې د 14 په تور د نیول شوی افغان یو اصل امریکایي وګړي پلار ویلي دوه کاله مخکې فدرالي پولیس ته خبر ورکړی چې زوی خایي ترهګر ووسی. مشکوک تورن احمد خان رحمی نومیږي چې په افغانستان کې زیږیدل او وروسته خپل کورنۍ سره امریکا ته کډه شوی. د امریکا لوی څارنوالۍ ویلي چې پولیس هغه مشکوک سړي د بهرنیو سفرونو په اړه څېړنه کوي چې په نیویارک او نیوجرسي کې له وروستیو 14 سره د ارتباط په شک نیول شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې کړې او د هندي پوځیانو په یو مرکز وروستۍ حمله یې غندلې ده. د هند رسنیو ویلي ولسمشر غنی د تروریزم ضد مبارزه کې وار بیا له هند سره د خپل هیواد پر ملګرتیا ټینګار کړی. وسلوالو کسانو چې درنې وسلې ورسره وي د یک شنبې په ورځ د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند د پوځ پر یوې لیوا برید وکړه او تل سرتیري وشل. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره په خپلو کې همغږي زیاته کړي. پرون په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې امنیتي ادارې باید د ترهګرو حملو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. په کابل کې دوه اونۍ مخکې د ملي دفاع وزارت ته مخامخ په چاودنو کې تر 30 تنو زیات وشل شوي وو او لږ تر لږه 130 نور ټپیان وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هند بنگلاديش ته روانيږي. د بنگلاديش کرکټ بورډ په وینا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د پنځم په ورځ د دې هیواد په پلازمینه ډاکه کې د بنگلاديش کرکټ له ډلې ټایګر سره دوستانه لوبه وکړي. خو دواړه خواوې د سپتمبر په 15مه او 28مه او د اکتوبر په لومړۍ درې مسابقې لري. د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي د مسابقې د دې لپاره پلان کړی چې په انګلستان کې د کرکټ سیالیو ته خپل ټیم سل په سل کې چمتو کړي. افغان په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیگ په سیالیو کې به سبا د شاهین اسماعیل او سیمر غلبرز لوبي او لوبډلې یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال محمد یوسف کارګر پرون ازادي رډیو ته ویل چې د موجهای امو او د میوند اتلان د فوټبال ډلې به د جمعې په ورځ سیالي کوي. دا غوړو ټیمونه دي چې د فوټبال د غوره ټیم د ټاکلو لپاره پر روانې سیالیو کې نیمه فائنل ته وتل دي. او سم د سیمیاو نړۍ څو خبرونه. باراک اوباما پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې پر روسیې غږ وکړ چې خپلو ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه بند کړي. ولسمشر اوباما د ملګرو ملتونو سازمان ته د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه په خپل وروستۍ وینا کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړ چې د خپل بایللي شان د بیرته ګټلو هڅې کوي خو د دې لپاره له زوره کار اخلي. اوباما روسیې ته خبرداری ورکړ چې د خپلو ګاونډیانو په چارو کې لاسوهنې بندې کړي او په نړۍ کې خپل درناوی ونه بایلي. ولسمشر اوباما په 2016 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا د ټاپو وسمې بیلول او له روسیې سره یو ځای کول او د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو د روسیې پلوۍ ته په اشاره دا څرګندونه کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د دې سازمان یو ویایم عمومي اسمبلی په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو لږ وخت نه سره پایل کړه. دا په عمومي اسمبلی کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه د بان کی مون وروستۍ وینا وه. هغه په سوریه کې د بشر الاسد پر رژیم تور پورې کړ چې په وروستیو کلونو کې ملکي خلک وشلي. بان کی مون وویل
Many groups have killed many innocents.
بان کیمون وایي ډیرو ډلو په سوریه کې بېګنا خلک وشلي، خو د سوریې حکومت تر بل هر چا زیات خلک وشلي. د حکومت پرستوګنو سیمو بیرلي بمونه غورځولي او لا هم زندانیان شکنجه کوي. د ملګرو ملتونو عموم منشي زیاته کړه چې په سوریه کې روان جنگ پوځي حل نه لري. بلخوا بان کیمون د سوریې حلب ښار ته نږدې د بشري مرستو پر کاروان هوایي حمله غندلې. بان کیمون پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وویل هغه کسان چې حلب ته یې د بشري مرستو رسولو هڅه کوله اتلان وو، پر هغوی حمله بزدلانه کار بللې. په دې حمله کې لږ تر لږه شل ملکي کسان وژل شوي وو. ملګرو ملتونو حلب ته نږدې د بشري مرستو پر لاریو او یو ګودام تر دې حملو وروسته سوریې ته د مرستو د لیږدولو بهیر ځنډولی. دا لا نه ده څرګنده چې حلب ته نږدې دا بمباري د کوم هیواد ځواکونو کړې وه. او پیژندل شوی امریکایي هنرمند انجلینا جولی پرون له خپل خاوند براد پات څخه د طلاق وختنه وکړه. دا د پیژندل شوی هنرمند وکیل ویلي انجلینا جولی له خپل خاوند سره داسې مخالفتونو لامل د طلاق پریکړه کړې چې د حل وړ نه وو. انجلینا جولی یو 40 کلنه او خاوند یې 50 کلن دی. رپورټونه وایي چې انجلینا جولی خی له محکمې وغواړي چې د ماشومانو سرپرستی دې ته وسپاري. براد پات او انجلینا جولی شپږ ماشومان لري. انجلینا جولی او د امریکا د سینما د هالیوود تر ټولو پیژندل شوی لوبغاړی ده. نوموړی همدارنګه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د استازي په توګه د افغانستان په ګډون زیاتو جګړه ځپلو هیوادونو ته تللی او د جګړې له امله له بې کوره شو خلکو سره یې د مرستو غږ پورته کړی دی. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. د امریکا په نیویارک او نیوجرسی ایالتونو کې د چاودنو په تور د نیول شوي افغان الاصل امریکایي وګړي پلار وایي دوه کاله مخکې د امریکا فدرالي پولیسو ته خبر ورکړی و چې زوی خایي ترهګر اوسي. په دې موضوع په ریپورت سربیره د دې مشکوک افغان په اړه د روانو څېړنو حال د یوې مرکې په ترڅ کې په نیوجرسی کې د امریکا غږ آشنا راډیو له خبریال سید سلیمان آشنا څخه اخلو. وسوالو طالبانو د وروزګان کندهار ترمنس لوی لاره د ترافیک پر مخ تړلې. په دې موضوع به هم درته ریپورت وړاندې کو. دا به مووري چې د یونان په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو له یو کمپ وروسته تر دې په زرګونو کسان وتښتیدل چې هلته ور ولګید. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته مو د ولسمشر بارک اوباما د پرونی وینا په جزئیاتو هم خبرو چې په بیلابیلو نړیوالو مسلو یې پکې څرګندونې کړي. د انصاف په لټه ازادي او اوریدونکو پروګرامونه هم د دې یو سات برخه دي. د امریکا په نیویارک او نیوجرسی ایالتونو کې د چاودنو په تور د نیول شوی افغان الاصل امریکایي وګړي پلار ویلي دوه کاله مخکې د امریکا فدرالي پولیسو ته خبر ورکړی و چې زوی خایي ترهګر اوسي. مشکوک تورن احمد خان چې په افغانستان کې زیږیدی وروسته له خپلې کورنۍ سره امریکا ته کډه شوی، د امریکا لوی څارنوالۍ ویلي چې پولیس یې د بهرنیو سفرونو په اړه څېړنه کوي. د مسلې نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې اورو. دوستانو دا څرګندی چې دا ریپورت چمتو کړي نه دی نشرته، زما تخنیکی همکار هڅه کوي چې په څو شیبو کې دا ریپورت د خبرېدو لپاره چمتو کړي. اوس په مخ لري د ریپورت ته چې فرشتي جلال زئی چمتو کړي.
امریکایي چارواکي وایي دوی ته څرګنده شوی چې په نیویارک کې د ورستي بمی چاودنې په تور نیول شوی افغان امریکایي احمد خان رحمی د پاکستان کویټې ښار ته تللی و. د چارواکو په وینا هغه افغانستان ته هم سفر کړی و، خو په پاکستان کې یو کال وخت تیر کړی دی. د نیوجرسی ایالت د الیزابت په سیمه کې چې احمد خان رحمی او د هغه کورنۍ اوسېده، د امریکا د ډیموکرات ګوند یو استازي ابیو سایرس ویلي چې هغه دوه کاله مخکې مرسته ورڅخه غوښتې وه چې له پاکستانه یې د ښځې په ورتک کې کومک وکړي. د امریکا لوی څارنوالي لوری تالنچ پرون خبریالانو ته وویل پولیس په دې اړه په څېړنو لګیا دي چې احمد خان رحمی په وروستیو کې کومو هیوادونو ته سفرونه کړي. نور ملګري هم لري او له امریکا څخه بهر له تروریستي او افراطي ډلو سره یې ارتباط څرنګه دی. د لوری تالنچ په وینا دا مسله د یوې تروریستي پیښې په څېر چړل کېږي. د نیویارک شاروال بیل دی بلاسیو باور څرګند کړی چې په منهاتن کې اورستي چاودنه یو تروریستي حمله و. د هغو معلوماتو پر اساس چې اوس یې موږ لرو، ټول دلایل شته چې دا یو تروریستي عمل و. کوم موږ په اورستو جزئیات ترلاسه کړو د څړونو اوس پړاو په مخ کې پروت دی، خو زموږ سره پر دې چې دا یو تروریستي عمل و د باور کولو ټول دلایل موجود دي. د احمد خان رحمی پلار محمد رحمی پرون خبریالان ته وویل چې دوه کاله مخکې د امریکا فدرالي پولیسو ته خبر ورکړی و چې زوی تروریست دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله فدرالي پولیسو د دې معلوماتو پر اساس د احمد خان رحمی په اړه څېړنې کړې وې او دوه میاشتې وروسته یې د هغه پلار ته خبر ورکړی و چې زوی یې بې ګناه دی. خو محمد رحمی پرون خبریالان ته وویل چې د خپل زوی د نیت او پلانونو په اړه هیڅ معلومات نه لري. زما باور نه راځي چې دا اوس څه روان دي. په اوس وخت کې زما لپاره خبرې کول ډیر ګران کار دی. احمد خان رحمی د دوشنبه په ورځ د نیوجرسي ایالت په لندن سیمه کې له پولیسو سره تر وسلوالي نشته ورسته زخمی ونیول او توقيف ځای ته ولېږدول سو. د احمد خان رحمی او پولیسو ترمنځ په نشته کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. خبريالانو پرونه هڅه کوله چې د رحمی له پلاره په اړه معلومات واخلي چې زوی یې ولی پر پولیسو ډزې وکړي، خو هغه له زیاتو خبرو کولو ډډه وکړه. د نیویارک ټایمز په حواله د امریکا پولیس پر دې چړنه کوي چې احمد خان رحمی سره د هغه بم په جوړولو کې چام رسته کړی و چې په نیویارک کې انفجار وکړ، خو ګمان نه کیږي چې هغه به د کومې تروریستي ډلې غړی وي. پولیس پر دې هم په جدي غور لګیا دي چې احمد خان رحمی ولی تقریبا یو کال په پاکستان کې اوسېدلی و. د شنبه په ماښام د نیویارک ښار په چلسی سیمه کې د بم د چاودنې له امله لږتر لږه 9 زخمیان شو. په همدې ورځ په نیوجرسي ایالت کې هم د بم چاودنه وشوه او پولیس وایي چې د دواړو پیښو لپاره پر احمد خان رحمی
و موردل چې د امریکا په نیو جرسی او نیویارک ایالتونو کې د چاودنو په تور د نیول شوی افغاني الاصله امریکایي وګړي پلار وای دوه کاله مخکې د امریکا فدرالي پولیس ته ویلي و چې زوی خای تره ګروسی. د امریکا غږ شنا رادیو خبريال سید سلیمان شنا چې د نیو جرسی په الیزابت خار کې دی وای چې د امریکا فدرالي پولیس په دې اړه چې په نیویارک او نیو جرسی کې له بمی چاودنو سره د ارتباط په تور نیول شوی افغاني الاصله امریکایي به راتلونکو نه محکمې ته ودرول شي ورته څرګندونه کړي. فرشتي جلال زئی له سید سلیمان آشنا سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه کړي چې پولیس وسته پیخي کوم اړخ څیړي. سید سلیمان آشنا وایي
دوی ویل چې موږ د تلاش کې سوچ پیدا کوچایا دغه الک خپل سر دغه کار کړي یوازې ځان سره او کده سره نور ملګری بمی کچیرته ورسی دا ناهیا او دا خارو ټول په دې تشویش کې داسې نشي چې دې سره کوم ګروپی او هغه ټول پام دې ساحو کې پټو شي سبا داسې بل حادثه ونی شي. بیا یو قاضي چې هغه د دې وزارت د دوه یاغال ته هغه راته ویل چې کراتون کې ونی کې چهارشنبه په ورځ باندې به مونږ دغه متهم کس د توڅ تورنده ام دغه به مونږ واخلو او قاضي مخکبه محکمې ته حاضر شي. د نیوجرسي او د نیویارک قاضیان وایي
دی وای کوټه ته تللی وو، وای د میرمن هم پاکستانی و. په دغه باره کې تاسو څه معلومات ترلاسه کړی چې دا خبره تر کومه حد حقیقت لري؟
امریکې د بهرنیو چارو وزارت کنسلګری چې په کراچی کې ده هغه کنسلګری دا معلومات ورکړي دي ادلی وزارت ته. دلته به هغه کې دا دقیق تفصیلی د کنسل د خلینې لیکلي دي چې د 2011 کې تل د اول افغانستان ته او افغانستان نه تل کوټې ته، د کوټې نه تل پاکستان نورو خارون تم ګرځېدل دي. د بیر تر غلې ده په 2011 اپریل میاشت کې د به تل ده، کله چې تل ده به تر مارچ 2014 پورې دا به نه ده غلې تقریبا یو کال. بیا هغه کیم د تل د کنسلګری ته مراجعه کړی چې زه خزه لرم او غواړم چې د دې پاسپورت دغه شی دا ولي. دغه نو ورسته کنسلګری ویل دي چې موږ نور خبر نه سو چې به بل اخره د خزه ته شو بچی ته شو یا راوړل یا رانه وړل نور اطلاعات نه دا ورکړي.
و دا خبره ما غوښتل پښتنه وکم چې دوی د افغانستان د کوم ځای دي، د پلارې د کوم ځای ده مثلا د الک خپل له کوم ځای
تایید شوی نه ده. رښتیا ویم چې موږ ته ونه ویلې موږ چې چانه پښتنه وکړلې چوند سه مشهور فامیلم نو 400 ته خبر وي او فورن څوک پیدل چې دا سیاست کې داخلو یا ډیر علمی قدر او یا یو بل بڼه. مګر نن چې کوم راپور انتی ورکړی دی د یو همسایه دی چې هغه په اصطلاح خاصو ځواکونو قومندانو او په افغانستان کې ماموریت تر سره کړی، هغه سره خبرې کړې. هغه ویلي چې زه د پلار پیژنم، دا په خوانې مجاهدینو قومندانو د قندار نه او به قندار نه د او به خد افغان قندار دلار نه د تلیو پاکستان کې جهاد کړی د شوروي په مقابل کې او زما غزين راغلی مچ دې راغلی دی. مګر ډیر ښکاری چې داغه اشاره ده چې انځه افغانستان ته تلم دم دما غزين ده. نو هویت دې چې د کوم ولایت یا د کوم قومي
دغه څه کیسه ده چې دا دوهم افغان دی چې په دغه سی و حمله کې په تور نیول کېږي. یار د اورلاندو کیسه وسوه چې هغه یو امریکایي افغان الاصل امریکایي اوس بیا ده دغه د امریکا مطبوعات څه وایي او دلی خپله د افغانانو ټولنې په دې باره کې څه وایي؟ تاسو خو هلته یاست.
بالکل، دا پوښتنه به افغانانو سره مطرح ده، ځینې نورو خلکو سره مطرح ده. د دوی ارزونه دا ده چې دغه هیوادونو کې چې تروریزم ډیر دی، افراطګرایي ډیره ده، د امریکا ضد افکار ډیر دي، یا په مجموع کې د غرب ضد افکار ډیر دي، او دغه نسل چې ډیر نوی دی دلته غټ شوی، دوی بیرته خپل سابقه فکر کوي چې د دې ټولو قرباني اصلا دغه بر قدرتونه یا دا لوی ځواکمن هیوادونه دي چې موږ ته صدمه رسولې ده. دغه افکار ورته ډیر زر انتقالي.
د امریکا غږ آشنا رادیو همکار سید سلیمان آشنا و چې په امریکا کې د هغه مشکوک افغاني الاصل امریکایی په تړاو د څېړنو حال راکوه چې ویل کیږي په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې د چاودنو د په تړاو نیول شوی او په دې چاودنو کې د لاس لرلو شک پې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د ننګرهار صرافان د وړم شپې په ترافیکی پیښه کې د درې تنو صرافانو په وشلو کې د لوی لاري پولیس په لاس لرلو تورنوي، وایي دا قضیه په قصدي ډول رامنځته شوې او بیا د صرافانو له موټر څخه طلا او پیسې تختول شوې دي. په دې اړه زموږ خبریال شاه محمود شینواره نور تفصیل راکوي.
تیر شپه درې تنه صرافان چې له تورخم څخه جلال آباد ته طلا او پیسې انتقالولې، د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند شهره پولیسو پوستې ته نږدې سیمه کې په یوې ترافیکي پیښه کې وژل شوي او د دوی له موټرو څخه طلا او پیسې تښتول شوي دي. د سه شمې په ورځ د ننګرهار په لسګونو صرافانو چې د پیښې قربانیانو جسدونه هم ورسره وو، د اعتراض په ډول د ولایت مقام مخې ته راټول شوي وو او د لوی لارې پولیسو د غلو سره په همکارۍ تورن کړل. دوی وایي دا پیښه په قصدي ډول شوې ده، ځکه د شهره پولیسو په موجودیت کې له موټرو څخه څه باندې 300 تولې سره او شاوخوا 1000 ډالر پیسې وړل شوي دي.
وس موږ کسان گاډو ته نه پریدي، پولیس ډزې کوي، کسان ډزې کوي، ولې ولې ډزې ولې کوي؟ الته سره الته دالې چې په گاډي کې تلاله تر څو هغه یو ګنټه کې هغه تلاو باسي، ځکه زه خورته معلوم نه یې کنه، نو هغه تلاو باسي نو تلا دغه سر باسي روژه ګل دی، دا اعتراف کوي. موږ ته ویلي دي روژه ګل لا پیدا کوي، موږ ته ویلي دي چې نور لا په خپل لاس باندې دا تلاو واغسته او تلای چې کوم دی کنه ویوړه، او دا یو میرا جوړي دا یو ګنټه پروتو په وینو کې خلاپې ده، په وینو کې تاسو خلاپې ده وی ګورې ده.
دا حادثه کیږي مونږ چې زمون کسان چې دی گاڑی تر ځان نه صحیح، زمون کسان گاڑی ته نه بریده شهر پولیس ورته وای چې مرا دې دزی به کوي، حالانکه زمون دا یو کس ژوند دی مون نه دوه به حق رسیدلې یو ژوند دی پوینه کې پروت اور چې وای چې زمون کسان نه نږدې شو.
د ننګرهار والی وینا توله خو غنه وای دغه اعتراض کوونکو د ننګرهار والی سره هم خبري وکړي او ورته ډاډ ورکړ چې د یادې پیخي په تړاو به جدي څیړنه کوي او عاملین به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
کومه قضیه چې رامسته شوې ده په لومړني معلومات زموږ سره د وی ترافیکي پیخي شریک شوې دي، چې ترافیکي پیخه شوې ده، قضیه تر څیړنې لاندې ده، ولی یو اطمینان مونږ درکو همدا مهال د قضیه کوم ځانمن قربانی کورنۍ چې کورنۍ چي دي دغه اساس نگرهار محترم والی صاحب سره ناست لري او اطمینان ورته دی. هغه کسان چې په قضیه کې ښکېل اوسیږي یا کوم ډول ثبوت پی اوسیږي د سر به قانوني اجرات تر سره کیږي.
نو موړی وای د ننګرهار والی د دې پیښې په تړاو شپږ امنیتي منسوبین تر څیړنې لاندې نیولې تر څو په ډاګه شي چې په دې پیښه کې څوک خیل دي. یوازې دا پیښه نه ده چې صرافان اندېښمن کړي، له دې وړاندې د جلال آباد له ښار څخه څو تنه صرافان ناڅرګندو کسانو د پیسو د رابودولو په خاطر تښتولي وو. دوی وایي ولایتي اداره باید د صرافانو امنیت خوندي وساتي، کنه هیڅ شتمن کس به په دې ولایت کې اوسېدو ته زړه نه کړي.
دوستان وسلوالو طالبان د روزګان کندهار ترمنځ لوی لاره د ترافیک پر مختړلې، دغه لاره د تیری وی ونې را پدې خو د خلکو پر مختړل شي او خلک وی له سخت ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه نور حال له روزګانه د شریف الله شرافت په ریپورت کې وورو.
د روزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره چې 100 کیلومتر اوږدوالی لري، د وی ونې راهسي وسلوالو طالبانو د ترافیک پر مختړلې ده. د روزګان ولایت د والی وایندوس محمد نایب د سیشن بي پورز ازادي رادیو ته ویل امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د غلاره تر درې ورځې پورې د ترافیک پر مخ خلاص کړي. د نایاب وینا د دغلارې د امن کول لپاره افغان دولت ځانګړی پلان لري. دی وایي نه یوازې پر دغلارې به افغان امنیتي پولیس ځای پر ځای سي، بلکې پر دغلارې به د پولیس تر څنګ افغان ملي اردو هم د لارې امنیت ساتي.
خو عمومي لار لکه څنګه چې د مخوایا د ولو کړشي د تیرې جمعې ونې راځي، هلته امنیتی ستونزې لري شوی وي چې متاسفانه زموږ یو شمېر پوسټو هم شاته کړی دی. یو امیدوار یو چې تر راتلونکو دوه درې ورځو پورې دغه لاره د ماینونو څخه کاملا پاک او د ترافیک پر مخ باندې د بیا ځل لپاره پرانیست. ملي اردو هم یو شمېر قرارګاوې لري چې
شاغلی نایاب وایي دغه لار د ورزګان ولایت د خلکو لپاره اقتصادي لار ګڼل کیږي، نو وسلوال طالبان تل هڅه کوي چې دغه نه امن کړي. دی وایي وسلوال طالبان د دې لارې په نام نه کولو سره پر عامو خلکو او دولت باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي. دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال طالبان د ورزګان او کندهار ترمنځ لاره د ترافیکو پر مخ تړي. په ورزګان ولایت کې د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادمزی په جاړه د ورزګان ولایت امنیتي چارواکي په نغړی تورنوي. دی وایي امنیه کمانډان سمه رهبري نه لري، نو له همدې امله امنیتي ځواکونه هم په صادقانه ډول خپله وظیفه پر مخ نه وړي. ښاغلی خادمزی وایي
پلان مهمه خبره دا ده چې په کمانډاني امنیه کې خپله د کمانډان صاحب رهبري کمزوري ده او هغه نشي کولای چې د ځانی ارګانونو رهبري کړي.
په ورته وخت کې د سیشنبې په ورځ د مشرانو جرګې غړو هم په عمومي غونډه کې په همدې اړه اندېښنه وښوده. دوی له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې باید د دې لارې د خلاصېدو برخې ته جدي پام واړوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اخوا په مشرانو جرګه کې هم پرون د اروزګان په وضعیت باندې بحث شوی دی. په ځانګړې توګه دلته د امریکایي ځواکونو لخوا د پولیسو پر وی پوستي برید غندل شوی. خان محمد سین په دې اړه رپورټ راکړي.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی د جرګې د امنیتي برخې کمیشن ته دنده وسپارله چې د ورزګان ولایت پر یوې امنیتي پوستې د بهرنۍ ځواکونو د هوایی برید پیښه د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریک کړي او دغه وزارت اړ باسي چې له عاملینو سره قانوني چلند وکړي. د مشرانو جرګې مرستیال حسیب الله کلیمزی چې د سه شنبې په ورځ د جرګې مشري په غاړه وه، د پیښې په اړه د سناتورانو تر بحثونو وروسته وویل:
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت نه دا غوښتنه ده، د کورنیو چارو د وزارت د مشرتابه نه دا غوښتنه ده چې د خپلو پولیسو د پوښتنې د پاره کلک ودرېږي، ښه تحقیقات وکړه او هر هغه چا چې دغه نادرست عمل دغه ظالمانه عمل انجام کړی دی هغې ته د خپلو اعمالو سخته جزا ورکړي.
د ورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې پر یوې امنیتي پوستې د یکشنبې په ورځ د بهرنۍ ځواکونو د هوایي حملې په نتیجه کې د پوستې اته ساتونکي وژل شوي او پوسته په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د ورزګان کندهار د لوی لارې د امنیتي پوستو قماندان حاجی رحیم الله آزادی راډیو ته وویل چې دغه امنیتي پوستې له ډېرو کلونو راهیسې د ورزګان کندهار ترمنځ لویه لاره خوندي ساتلې ده. د مشرانو جرګې یو غړي نثار حارث وویل امنیتي ځواکونه باید پرته له ځنډه دغه پیښه وڅېړي.
این عملی هوایی نیروهای امریکایی را در برابر قهرمانان
زد افغانستان د اتلانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو پر دغه برید په کلکه انتقاد کوم. هیله ده د افغانستان دفاع وزارت په دې برخه کې په مسؤلیت نه اوسي.
که څه هم آزادی راډیو هڅه وکړه چې د یادې پیښې د څېړلو په تړاو د کورنیو چارو وزارت د مسؤلانو نظر هم ولري، خو د یاد وزارت چارواکي وایي چې په دې اړه یې خپل دریز په یوې اعلامیه کې څرګند کړی دی. په اعلامیه کې چې آزادی راډیو ته رسیدلې ویل شوي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او نتایج به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي. دا لومړی ځل نه دی چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې افغان ځواکونه یا عام خلک وژل کیږي، بلکه په خاطر دې هم په ځینو ولایتونو کې د ورته پیښو راپورونه ورکړل شوي چې په لسګونو ملکي او پوځي کسان پکې وژل شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. سم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. یو شمېر لویدیځ ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې په ورزګان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د افغان پولیسو پر وژل کېدو لیکنې خپرې کړي. له برتانیې خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې ویلي پر افغان پولیسو دا برید په داسې حال کې شوی چې امریکایي هوایي ځواک غواړي په ورزګان کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي او دغلته د وسلوالو طالبانو مرکزونه بمبار کړي. د ورځپاڼې په وینا د افغان پولیسو پوسته ځکه په تیروتنه په نښه شوې چې له همدې سیمې پر افغان او امریکایي ځواکونو ډزې شوي او په جګړه کې داسې تیروتنې رامنځته کیږي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د یو امریکایي پوځي چارواکي له خولې ویلي افغان او امریکایي ځواکونه حق لري چې له ځانه دفاع وکړي او له هغه ځایه چې پرې ډزې کیږي په نښه یې کړي. ورځپاڼې د یو افغان امنیتي چارواکي له خولې ویلي چې د پیښې پر مهال په سیمه کې جګړه روانه وه او په جګړه کې کله ناکله دا ستونزمنه وي چې دوست او دښمن سره بیل شي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د جګړو او پکې د امریکا د هوایي ځواک رول زیاتېدو ته اشاره کړي او لیکي هر څومره چې جګړې زیاتېږي او پکې د امریکا د هوایي ځواکونو ونډه پراخېږي ورسره د دا ډول پیښو امکان هم زیاتېږي. ورځپاڼه وایي اروزګان یو داسې ولایت دی چې په وروستیو کې پکې جګړې زیاتې شوي او ان ځینو فکر کوي چې ښایي دا ولایت د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شي. دا ورځپاڼه د یو افغان له قوله وایي کله چې پردی پولیسو د امریکایي هوایي ځواک لخوا بمباري کړه د دوی د پولیسو یونیفورم پتن خو یو شمیر نورو افغان او امریکایي چارواکو بیا د ورځپاڼې ته ویلي کله چې جګړې روانې وي او افغان او نړیوال ځواکونه له هرې خوا تر بریدونو لاندې وي په داسې وضعیت کې د دوست او دښمن پیژندل هم اسانه کار نه دی. د نېشنل انټرست خبرونه په خپل وروستۍ غنې کې بیا یو بل مسله څېړلې و غدا چې په افغانستان کې د پخواني شوروي ماتې د سوریې د کرکېچ پاړه څه درسونه لرلی شي. ورځپاڼه لیکي هغه بحران چې د پخواني شوروي له وتلو وروسته ورسره افغانستان مخ شو نن له ورته بحران سره سوریه مخ ده. د ورځپاڼې په وینا دا کیسه چې د افغان مجاهدینو بیلابیلې ډلې څنګه د پخواني شوروي په وړاندې یو موټی شوې او وجنګېدې ټولو ته په یاد ده. خو کله چې همدا ډلې د شوروي له ماتې وروسته د افغانستان ښارونو ته ننوتې نو خپلو کې له یو بل سره ونښتې او کورنۍ جګړې پیل کړې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د خبرونې په دوهم نمایي کې د کشمیر په لانجمن سیمه کې د هند او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پر یو بل د ډزو او همدارنګا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو په اړه ریپورتونه لرو. په تر دې مخکې یو بل ریپورت راغلو هغه دا دی چې د یونان په لیسبوس ټاپو کې د کډوال له یو کمپ وروسته تر دې په زرګونو کسان وتښتیدل چې هلته اور ولګید. په دې اړه سهیلا حسرت نسیمی ریپورت لري.
د پولیسو د یو بیان د څرګندونو له مخې د یونان د لیسبوس ټاپو په یو کمپ کې د اور د لګیدو له امله چې د دوشنبه په ماښام ولګید په زرهاو کډوال تېښتې ته اړ شول. د اور په دې لګیدنه کې که څه هم چاته ځاني تاوان نه دی رسېدلی خو ویل کېږي چې د کډوالو دغه کمپ په پوره توګه سوځېدلی دی. په یونان کې د پولیسو یوه سرچینه وایي د دریو او څلورو زرو ترمنځ کډوال کمپ ته نږدې مځکو کې تم شوي چېرته چې سخت باد هم لګیږي. د اور لګیدنې وروسته 150 ماشومان په ټاپو کې د ماشومانو یو بل کمپ ته ولېږدول شول. پولیس په دې ګمان دی چې دا اور لګیدنه قصدي شوې ده. په یونان کې د ANA دولتي آژانس وایي د دوشنبه په سهار په دې اړه هیجان ډېر زیات و چې ویل کېدل زیات شمېر کډوال بیرته ترکیې ته لیږل کېږي خو پولیس وایي چې دوی کډوال آرامه کړل. د موریا کمپ ته نږدې د زیتونو په باغونو کې هم دوی اورلګیدنې د ورځې لخوا شوې وې خو تر کنټرول لاندې راوړل شوې او د درېیمې اورلګیدنې سره جوخت په کمپ کې جګړه ونښته. موریا په یونان کې د کډوالو تر ټولو لوی کمپ دی. په یونان کې ټول سنت 6500 کډوال اوسېږي چې غواړي آلمان او یا د اروپایي اتحادیې نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې په خاطر لاړ شي خو دا امکان هغه وخت له منځه لاړ چې د ختیځ اروپا او بالکان هیوادونو خپلې پولې کلکې وتړلې. د بشري حقونو ټولنو په وار وار په یونان کې د کډوالو په کیمپونو کې په جاري وضعیت او نظافت نیوکه کړې. دا وضعیت په تیره په لیسبوس او نورو ختیځو ټاپوګانو کې چې مخ یې ترکیې ته دی او له زیات شمېر کډوالو ډکې دي ډېر ناوړه او د اندېښنې وړ دی. د یونان د 15 ټاپوګانو په هر یو کمپ کې له 1500 تنو زیات کډوال اوسېږي په داسې حال کې چې هر یو کمپ یوازې د 8000 تنو لپاره ځای او امکانات لري. د هغوی زیاتره د سوریې له جګړو تښتېدلي کسان او دغه راز د عراق، افغانستان، پاکستان او د هند د نیمې وچې او د افریقا د شمال له نورو هیوادونو څخه کډوال دي. د لیسبوس په کمپونو کې له 5500 تنو څخه زیات کډوال اوسېږي چې د زایدنې له مقیاس څخه 2000 تنه زیات دي. دا ویره چې زیات شمېر کډوال به ترکیې او یا بیرته خپلو هیوادونو ته ولېږل شي ډېری کډوال دې حد ته رسوي چې فزیکي شخړې وکړي. دا اورلګیدنه هم هغه وخت وشوه چې د ملګرو ملتونو یو غړي د دژمنه وکړه چې هڅه به وکړي په ټوله نړۍ کې د کډوالو شرایط ښه کړي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سرمشریز غونډه کې ګواښ وکړ چې د کډوالو بحران کېدای شي د پردیو په وړاندې د کرکې د رامنځته کېدو سبب شي. د وویل
If we, the international community, fail in supporting this effort, not only the social, but also
که موږ ونه شو کړی د دې ملاتړ وکړو سیاسي اغېز به نه یوازې په یونان بلکې په هر ځای کې احساس شي.
د دغه راز ویل مونږ د پردیو په وړاندې کرکې ته له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره موقع ورکوو چې خپله څیره بیا وښیي. تیر کال څه ناڅه 850,000 تنه د یونان ټاپوګانو ته راغلل. د هغوی ډیری د خپل ژوند سره د وړو بیړیو څخه په استفادې سره لوبې کوي.
دوستانو، په یونان کې د کډوالو په یو کم کې د اورلګیدنې په اړه رپورټ مو اورېده. د یادونې وړ ده چې په زرګونو افغانان هم په دې او د یونان په نورو کمپونو کې هغوی چې د اروپا په نیت راوتلي دي ایسار پاتې دي. اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. هندی رسنۍ وایي ولسمشر اشرف غنی پرون له صدر اعظم نریندرا مودی سره خبرې کړې او د هندي پوځیانو په یو مرکز وروستۍ حمله یې غندلې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې پرون امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وشوه چې د ترهګرو حملو د مخنیوي لپاره دی په خپلو کې همغږي زیاته کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هندوستان څخه بنگلاديش ته روانېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړه او پر روسیې غږ وکړ چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه بند کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د دې سازمان یو ویم عمومي اسمبلی په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو له غوښتنې سره پیل کړه. او پیژندل شوی امریکایي هنرمندې انجلینا جولی پرون له خپل خاوند څخه د طلاق غوښتنه وکړه. دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. هند او د پاکستان ځواکونو د سې شنبې په ورځ په کشمیر کې د خپلو پوګدو کې پر یو د خپلو پولو پوګدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. په دې اړه د سهیلا حسرت نظیمی څخه د فرانسې د خبري اژانس ته رپورټ جزئیات اورو.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د اوري په سیمه کې د وسلوالو له برید نه دوې ورځې وروسته د سې شنبې په ورځ د هند او پاکستان ترمنځ پولو پوګدو کې یو پر بل ډزې وشوې. د فرانس پریس خبری آژانس د هند د اردو د ویان راجش کالیا له قول لیکي چې ویلي دي دغه پیښه چې د اوري سیمې ته نږدې شوې ده له اوربند څخه یوه سرغړونه ده. د په دې باب د نورو جزئیاتو له څرګندولو څخه ډډه وکړه. د دغو دوو هستوي وسلو لرونکو سیالو هیوادونو ترمنځ د 2003 میلادي کال د نافذ شوي اوربند په سرغړونه کې وخت نا وخت نښتې شوي دي چې وروستی د روان کال د سپتمبر د میاشتې په شپږمه نېټه وه چې مرګ ژوبله یې نه درلوده. د هند اردو د روانې اونۍ د یک شنبې په برید کې د جیش محمد ډله چې په پاکستان کې ده پړه بولي. د جنوري په میاشت کې هم د دغه هیواد د شمالي پنجاب ایالت د پټانکوټ په سیمه کې د هند اردو په یوه اډه برید وشو چې له امله یې 8 تنه هندي عسکر ووژل شول او د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د په ټپه درېدو سبب شو. وروستیو پیښو د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات کړی دی. د ازادۍ راډیو د خبری مرکز په لیکنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې نواز شریف د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 5 دایمي استازو ته له بشري حقونو څخه د هند د څرګندو سرغړونو په باب لیک استولی دی چې د ده په ادعا د همالیا په دې سیمه کې د هند د ځواکونو لخوا ترسره شوی دی. روسته برید په داسې حال کې شوی چې کشمیر د پراخو لاریونونو شاهد وو او د اوسیدونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د اخوډب له امله اتیا تنه ووژل شول. د هند په ټاپو وزمه کې کله چې په 1940 کال کې د بریتانیا قدرت پای ته ورسید، د کشمیر سیمه د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شوه او دواړه هیوادونه غواړي د همالیا په دغه سیمه کې حکم وچلوي. دوه ځلې هم په همدې خاطر سره جګړه کړې ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
او سمخ کله دی چې د انصاف په لټه وزادي او ریدونکو ونیس پروګرامونو ته ورشو د خبرونه ورسته خبري ریپورت راخلو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه په خپل وروستۍ وینا کې پر نړیوالو غږ وکړ چې د داسې دولتونو د جوړېدو مخه ونیسي چې د اقتصادي بې ثباتۍ او دیکتاتورۍ پر لور سي. ولسمشر اوباما له روسیې غوښتنه وکړه چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهه نه بند کړي. نوموړي په ملګرو ملتونو کې په خپلې وروستۍ رسمي وینا کې د هغه افغان جنو زړورتیا وستایله چې په دې هیواد کې د روان تاوتریخوالي سربیره خونځیو ته سي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري. ورپسې د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکو پروګرامونه مهیروي.
امریکایي چارواکي وایي دوی ته څرګنده شوی چې په نیویارک کې د ورستۍ بمی چاودنې په تور نیول شوی افغان امریکایي احمد خان رحمی د پاکستان کویټې ښار ته تللی و. د چارواکو په وینا هغه افغانستان ته هم سفر کړی و، خو په پاکستان کې یې یو کال وخت تیر کړی دی. د نیوجرسي ایالت د الیزابت په سیمه کې چې احمد خان رحمی او د هغه کورنۍ اوسېده، د امریکا د ډیموکرات ګوند یو استازي ابیو سایرس وایي:
دوستانو، د تیر وطنې له کبله معذرت غواړو. ونتوانیدلو چې هغه گزارش چې وختل مور تخپور کو هغه در تخپور کو، پر ځای د فرشتي جلالزی یو بل ریپورت په تیر وطن خپور شو. وس پام وکړي د فرشتي جلالزی هغه چمتو کړی ریپورت ته چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ وینا په اړه جوړ کړی.
ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال په نړیواله کچه د دیموکراتیکو ارزښتونو او د بشري حقونو د ملاتړ لپاره د خپل هیواد د هڅو یادونه وکړه او ویل چې په دې اړه د امریکا پر بری ویاړي. اوباما وویل امریکا د بشریت په تاریخ کې هغه ځانګړی قدرت دی چې یوازې د خپلو ګټو لپاره نه، بلکې له خپلو پولو بهر په نورو هیوادونو کې له فقر او نیستۍ سره مبارزه کړې، د بشري حقونو د تامین لپاره یې غږ اوچت کړی او د ډیموکراسۍ ملاتړ یې کړی دی. باراک اوباما څرګنده کړه چې امریکا په وروستیو کلونو کې خپلې تیروتنې منلې او د خپلې خبرې او عمل د یو کولو په هڅه کې بریالۍ شوې ده. د باراک اوباما په وینا د امریکا متحدو ایالاتو د خپلو متحدانو د امنیت ټینګولو سره مرسته کړې او په ټوله نړۍ کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ لپاره خپلواکو سازمانونو او دولتونو ته د همکارۍ لاس ورغځولی دی. د دې خبرو پر وخت ما د افغانستان هغه نجونې په فکر کې دي چې یوازې ښوونځي ته د تګ لپاره یې تشدد پر ځان منلی دی. د پوهنتون هغه محصلان یادوم چې د داعش په څیر د افراطي ډلو د تشدد پر خلاف یې آنلاین کمپاینونه پیل کړل. ما په دې هیواد کې زده کړه وکړه چې زموږ هویت پر دې نه جوړیږي چې نور خلک تر پښو لاندې کړو، بلکې د نورو خلکو سره یې په مرسته جوړولای شو. زما په باور د دې پیړۍ ستره ازموینه زموږ لپاره دا ده چې موږ ټول د نړیوال ظرفیت د لوړولو لپاره کار وکړو. ولسمشر اوباما څرګنده کړه چې روسیه د خپل بایللي شان د بیرته ګټلو هڅې کوي، خو د دې لپاره له زوره کار اخلي او خبرداری ورکړ چې که روسیه د خپلو ګاونډیو په چارو کې لاسوهنې جاري وساتي، په نړۍ کې به خپل درناوی وبایلي او امنیت به له خطر سره مخامخ شي. ولسمشر اوباما د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د یو سلو درې نوي هیوادونو استازو ته په وینا کې پر بډایو دولتونو غږ وکړ چې د جګړې له امله د بیکاره شوو خلکو او پناهغښتونکو سره مرستې زیاتې کړي.
There are a lot of nations right now that are doing the right thing, but many nations
ډیرو هیوادونو له پناهغښتونکو او د جګړې له امله له بې ځایه سویو خلکو سره مرستې کړې دي، خو زیات داسې دولتونه شته چې له اقتصادي او جغرافیایي اړخه په شو موقف کې دي او زیات کومک کولای سي. دا دولتونه له دې ټینګار سره چې هغه کسان چې نوي ورځي باید د کوربه هیوادونو له دود او دستور سره ځانونه برابر کړي، له پناهغښتونکو سره د زیات کومک توان لري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د دې سازمان عمومي منشي بان کې مون هم د پناهغښتونکو او د جګړې له امله د بې ځایه سویو خلکو لپاره مرستو ته د نړیوالو د زیاتې عملرنی اوشتنه وکړه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سی ورشبلو یغې په سی ورشبلو یغې په سی ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر دې.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د ننګرهار پوهنتون د تعلیم او تربیه د پوهنځي د یو محصل عبدالله ستونزه راخسته ده. د ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پوهنځي کوم ډیپارټمنټ یا څنګه چې د انتخاب کړي و هغه ته نه دی ورکړي. د دې ستونزه مو له مسؤل چارواکو سره هم شریکه کړي. هیله ده چې خاغلی عبدالله واوري. کله چې د آزادۍ رادیو سره اړیکې ونیول دا پښتنه موزنه وکړي. ورورسته نوم څه دی او د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
زمانه محمد الله
دی. د کوم ځای نه خبرې کوي؟
د کونړ نه.
ستاسو ستونزه څه وه؟
زما ستونزه څه وه؟ دغه وه د کانکور امتحان چې ورکو په دې کې زه د تعلیم تربیې د جغرافیې زنګې را ورکړی وم فیس وي. ما دغه انتخاب کړی و د تعلیم تربیې پوهنځي کې مې روانشناسي انتخاب کړې وه او انګلیسي ادبیات مقصد زه د جغرافیې څانګې ته ورکړی وم فیس وي. سړی هغه دغه انتخاب کوي چې کوم سړی شوق یې مطلب دغه مې وخته نه وه.
یعنې دا جغرافیې څانګه ستا خوښه نه وه؟
هو مطلب دغه سره مې دغه نه و، بس شوق مې سره داسې نه و. ما انګلیسي او روانشناسي مې انتخابوله.
اوس په کوم پوهنتون کې محصل یې؟
زه اوس په ننګرهار کې یم.
دا موضوع دې د ننګرهار پوهنتون د مقاماتو سره شریکه کړې؟
دا مې دلته په کونړ کې یو پوهنتون استاد واغې ته مې ویلې کنه، ما چې ماته تاسو هدایت وکړي چې مطلب زه دغه سیده جغرافي څنګه مې خوښه نه ده او مطلب زه ډېره ورکړم زه ته طریقه کار وکړم، مطلب که دې څنګه نه بلې ته تبدیلي کېږي دغه وکم او که څنګه چلو کوم. بیره ته ویل چې ستا نمرې څو دي کنه؟ زه په یو سلو او اتاوې نمرو باندې ورکړم تعلیم تربیه جغرافي څنګه ته.
عبدالله خان دې استاد خو مشوره درکړي بد نه ده، خو د ننګرهار پوهنتون مقاماتو د دیوال مراجعه نه ده کړې.
د ننګرهار پوهنتون یو د روانشناسي استاد وکنه، نو ما غیته دغه کومه چې څه وکړ څنګه طریقه وکړم. غیره ته به ویلې په دغه خاطر مې دغه ونه کړ چې غیره ته ویلې بس اوسې تیار دی ورکړې او په دې باندې شکر وباس. بس ډېر داسې کسان چې مطلب زحمت یې ویستلې او بس قسمت یې کار ونه کړي، نو بس یا بې نتیجې شي یا مطلب بېخي داسې شي چې بس امتحان ورکوي نو بس درېیم چانس کې دغه نه شي، نو بس یا خپل دغه مه خرابوه. بس
اوس صنف کې؟
اوس دویم صنف کې. صنف
یعنې تا داسې وخت کې تلیفون وکړو آزادۍ راډیو ته چې هغه د چا خبره اوبه د وخت نه تېرې دي؟ نو
ریاست معرف د کونړ د ریاست معرف معاون صاحب وکنه، نو به مې هغې ته مې ویل، هغې ویل په خپل ځان باندې باور لري چې زه یو د شریعتو پوهنځي ته یا د حقوقو ته دغه کېږم.
عبدالله خان، استاد د خبرو نه داسې معلومیږي چې ټول مسلاتونه د کونړ په ولایت کې د استادانو سره کوي، حال دا چې ته د ننګرهار په پوهنتون کې محصل یې.
مونږ دلته درسونه نه دي ویلي کنه، مونږ پاکستان کې ما درسونه ویلي. تقریبا دا دوه کاله کېږي چې د پاکستان نه راوختي، بس دلته کونړ ته په دغه خاطر ما بل ځای کې څوک نه پېژندل کنه.
اوس هم که د جغرافیې د څانګې نه تبدیل شي خوشحاله یې؟
که دغه دغه راسه وشي نو بس خوشحاله به دایم چې په خپله خوښه باندې مطلب یو شی سړی وایي نو بیروسته هم تستمره ښه راوړي او مطلب ښه یې کنه په دغه خاطر باندې.
که امکان یې وي او قانوني، مونږ به ستا په خاطر دا موضوع د لوړو زده کړو وزارت سره شریکه کړو.
بس الله دې پیمان خوشاله کوي. واسطه بل څوک نه غیر د الله نوم بل واسطه نه وفي شي.
پوښوم
د انصاف پلټکه ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
مخکې مو وویل چې د دې ستونزو او غوښتنو به له مسؤلینو سره شریکه او پوښتنې به ځینې وکړو.
د انصاف پلټکه ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
موضوع مو د لوړو زده کړو وزارت له ویاند ښاغلي فیصل امین سره شریکه او دا پوښتنه مو ځنې وکړه. جناب امین صاحب، د ننګرهار د پوهنتون یو محصل آزادي راډیو سره تماس نیولې او ویلي دي چې زه د ننګرهار پوهنتون د تعلیم و تربیې د پوهنځي محصل یم، خو کله چې دغه پوهنځي ته شامل شوم د رشته بندي په وخت کې زه د خپلې تمې خلاف د جغرافیې څانګې ته ورکړل شوم، حال دا چې ما نورې څانګې انتخاب کړې وې. د دې پروسه څنګه ده چې دا رشته بندي کیږي او د یو محصل خوښه نه یې یا یې نورې څانګې انتخاب کړي، څنګه د هغې د تمې خلاف څانګې ته ورکوي؟
دغه بخش کې موږ درې معیارونه لرو. یو میار دا ده چې د کانکور له طریق نه دوی معرفي کېږي، د دوی په خپل انتخاب دي، هیڅ مشکل نه لري. ښه،
بله،
یعنی داسې نه ده چې تحصیلات عالی په خپل سر دوی معرفي وکړي. میار لرو په ورق د انتخاباتو دوی خپل انتخاب کوي، خپل انتخاب چې وکړي کانکور او سیستم د کانکور له طریق نه دوی معرفي کوي.
جناب امین صاحب دا خو کانکور ورکړ او پونتون ته کامیاب شوی د تعلیم
تر پونتون ته کامیاب شوی دا تعلیم او تربیه رشته کې کامیاب شوی دا چې یو نیم پونتون نه د سیدی چې د وزارت له طریق نه امغه دپارټمنټونه باندې تقسیم کیږي.
بله
بل میار داده چه ده دری کال یا شپک سمستر دوی وای عمومی بعد لاغین اب دوی معرفی کیگی پا تخصصی بخشونو که اغا میار داده چه دا جد نمره واخلی مثلا مون پا یو پانتون که پا یو پانتون که دری پارتمنتون لرو اغا اول دیپارتمنت دوم دیپارتمنت او دریم دیپارتمنت سلین کومه چه پا ده شپک سمستر که مجموع فیصدی نمرات جدی دوی اغا اول دیپارتمنت ازی اغه دویمه کټګوري چې متوسط دی دا دوم دپارټمنټ ازي چې اغه تیر نمبر دریم دپارټمنټ ازي تاکه د کانکور له طریق نه دا معرفي شوی د دې خپل انتخاب ده او که دپارټمنټونه په پوانځي کې تقسیمات شوی دا په اساس د اغه مجموعه سمستر نمرات معرفي کیږي د وزارت تحصیلات علی لپاره او ټول پوانټونو لپاره معیار چې دا نمره ده جد نمره مونږ خا دپارټمنټونو ته معرفي کوو.
تعلیم او تربیه پوهنځي سو دپارټمنټ لري
متفاوت دیار پوانتون که فرق که مثلا پا ننگرهار که مونگ ده مختلف رشته لرو ده ادبیات لرو ده داخلی شبو لرو نور و نور دیپارتمنتونه دی جغرافیا ده و ده
جناب امین صاحب که ده محصل تاسی تا مراجعه وکلی او اسناد وکتل شی چه نمره پورا کلی ده دیپارتمنتونو چه لول نمره ورته ضرور وی تاسی ور سرده همکاری کوا
چه ولی نه ده دوی مراجعه و که یالی تحصیلاتو که مراجعه و که مونگ به خدمت دیو انشالله.
دیر زیاد تشکر کورو ده
د انصاف پلټکه ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
دا ود ازادي رادیو د دې ونې د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه کتا سه هم کوم ستونزې ولري او حل قانوني به لمون سره شریک کړی. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو سلامونه ونی کی هیله مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو پام دی لا پایل کو د ازادۍ اوریدونکو په دې خبرونه چې ز اجمل تورمانی د خپل همکار طاهر روشان په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو په دې خبرونه کې هم د معمول په شان ساس پیغامونه اورو بیا به د اوریدونکو ستونزه چې یاد څو اوریدونکو ستونزه چې په دې برخه کې وي هغه به یو یو مسول سره شریک کو چې هغه پاره سوی بیا به هم پیغامونه ولرو او بیا غره چې خدای پامانی او مخخه. نو تر هر څه د مخ راځي چې د پیغامونه وورو چې دوستان به منتظر وي چې کوم پیغامونه لمر سره ثبت کړي چې هغه د رادیو طریقه ووري چې ستونزه تر چارواکو ورسیږي.
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو کارکونکو د ټول افغانستان مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم. ما د کندهار محکمه څخه فایستی چې د لوړ مقاماتو څخه چې دغه بنجان چې جرم وکړي غلا وکړي او بل څور وکړي او شل سړی درد مرنی لکې زابط بد خلک ګرځي لکېږي مسکین په لس کالم نه لکېږي په یوه میاشت کې د هر څه جرم کېږي. ما دا شپنی ده محکمې څخه دغه کوم خواهش کوم چې دغه خپل محکمې سم تجربه نه کړې خلک کو دري. زه ناظر به د نړۍ مثالی څخه پیغام کوم د ازادۍ رادیو ته صلاح نه وایم. د کندهار د پنځوي مثالی نه پنځوي مثالی د شار چې دا د محکمې ډيري رشوت خوري دي او هیڅ خبر دي نه بل کیږي او د پیسو په بدل کې چې زه ورځ به څه خوش کیږي. ما د کابل د محکمات څخه پیغام دي چې دا رسام بدل کی او یا د نور رسان نواسي او د خلک په جرم ورسي اره کوم جرم کده بل پر حق کې ری وشار چې وسی هغه د پیسو په بدل کې خوش کیږي کده په نړیوالو محکمه ده کده شهر غټه محکمه ده. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د نداجو ولسوالۍ د لوی باغ سره ستاسو سره په تماس کې یم. زه محمد عارف. دغه زموږ دغه دولت دغه دغه چې د د زموږ کورونو او زموږ کښتونو اوبه وچې دي، خراب شوله، بمباری دي او جنګ دی، او دغه باید چې خواته کې دا اوس موږ ته نه وینو، دا خپل کورونه مو پرېښي دي او یا پای ته تللي دي. ځینې زموږ کورونه خراب شول، هلته بمباری شروع دي، طالبان پکښې کېزغلي ګډې سرې اوس. دا اوس څه رقم ژوند دی، دا اوس څه رقم مال دی، دا زموږ دولتي چارواکي خو هېڅ فکر نه وي، قرار ناستې چې دلته اوس یا خلک مري، یا خلک څه کوي، یا خلک خراب شوله، تراب شوله، اوره دا اوس څنګه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو قدرمنو او خوږو همکارانو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او د اختر مبارکي دې مې هم ومني. زما یو خواشینی یو ژړوونکی پیغام دا دی، د ولسمشر صاحب سره زموږ هلمند ته توجه وکړي. زموږ ډېری ورونه خواښ شوه، کند شوه، زموږ خوندې کندې شولې، ماشومان بېوزله شوله، مکتبونه را وسوځله. دا اوس په څار زموږ هلمن په څار دی، په سرو وینو کې لمبېږي. زموږ ولسمشر دې توجه ورته وکړي. دا دې څخه معلومېږي چې زموږ هلمن ګټه سکوتي چاته دې اشاره. دا اوس څنګه حکومت دی چې هلمن یو شان شي کنټرولوي؟ دا جنګ روان دی، موږ به که خوب نه کوو چې شپې د لاس داسې پر څوارلسو سالۍ کې څوارلسو سالۍ جنګونه دي. دا رقم جنګونه دي چې موږ روز نشو نه کولی وتلی نشته کولو، چې دا رقم جنګونه دي.
نورستان ولایت نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. لومړی قدم کې د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د سلام څخه وروسته د نورستان فعلي والی محترم ښاغلي مولوي حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوم چې په نورستان کې خود اشته مرکز پارون کې په پاکستاني کلدارو سره دا کړ ورکړ باندې بندیز لګولی ده. خوشبختانه دغه بندیز عملي نتیجه هم لري. متاسفانه په خوا به په مرکز پارون کې را کړ ورکړه په ټولو دوکانونو کې په کلدارو سره کېده. ولې خوشبختانه اوس دوکانداران هم دې ته زړه نه کوي چې کلدار واخلي او ټول راکړ ورکړه په افغانۍ باندې کېږي. ولې یو ستونزه په نورستان کې لرو، هغه ستونزه دا ده چې پخوا به په 500 کلدار باندې خلکو به جامع ګنډل، اوس چې دغه افغانۍ او سره دغه راکړ ورکړه شروع شوې ده، نو یو ډول دغه ګام د عامو خلکو لپاره یو ډول په تاوان ځکه تمام شوې ده چې متاسفانه دلته هغه ریټنامه یا نرخنامه دلته د ښاروالۍ لخوا غوره شوې نه ده، ځکه چې پخوا به په 500 کلدارو باندې به موږ جامع ګنډل او اوس چې دي په 500 افغانۍ ګنډو او همدغه دوکانداران دغه پیسې بیا په ننګرهار کې تبدیل په 500 کلدار یعنی 500 یا 500 افغانۍ نه جوړېږي. نو په دې برخه کې هم موږ حکومت نه دا هیله لرو چې باید دغه نرخنامه یو مناسبه نرخنامه وټاکي تر څو خلکو ته یو ډول ستونزمن تمام نه شي او ټول لپاره یو داسې مناسبه بیه غوره شي چې هغه هم دوکاندارانو ته نفع وي، هم د عام ولس ته نفع وي. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه خدای دې د کندهار ولایت استاد سر په تماس کې مال جمهور رئیس شګونی صدا خوښه چې په کارخانه کې کار کوم. په دې کارخانه کې چې مکمل کالدار شلې یو شرط سره روغ دي، ټول افغاني وایي. نو مال جمهور رئیس شګونی صدا خوښه چې د کالدار باندې سو باید په دې کارخانه ولا باندې دې مامور وکړي چې د افغاني مشترک ول موږ دې څوک څوک خلک یو نه ویني کوم خپل څوک نه لري نه لري د بل خو مجبورې اخسي دوا اخسي مدا کالدار چلی را کالدا سمو اس فاده نه څه کول شي ټول کار بازار ټول افغاني سوالي.
قدر من اوریدونکو و مې اوریدل چې زموږ دوستانو په بیلا بیل برخو کې سوند دلدلې خواغه ورسته کوم پیغام چو چې مخکې مو هم په دې خبرونو کې ورته پیغامونه دلدل چې په زینو فابریکو کې چې په افغانستان کې د نن خصوصا په سرحدي ولایتونو کې زموږ یو شمیر اوریدونکو کار کوي، نو هلته د دوی معاشونه او تنخواګانې په افغانۍ نه په کلدار ورکي. همدغه موضوع مو غوښتل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لویان ښاغلي پسرلی سره شریک کو چې دی په دې اړه څه وایي. نو راځي په خپل واوري چې ښاغلي پسرلی څه وایي. دي
کچېره د فابریکو مسولین دا کار کوي، دا په ټوله معنا د قانون خلاف کار دی او حکومت باید دا ډول اشخاص ته متوجه شي، دا ډول اشخاص ونیسي، قانون پرې تطبیق کړي. نه یوازې د کالارو موضوع، دلته د ډالرو موضوع هم راځي، دلته د ایراني پیسې موضوع هم راځي، د تومان موضوع مره مسته کیږي چې دا ټول پیسې په افغانستان کې باید منځوي شي او یوازې افغانۍ او چلیږي. موږ کچېره د کالارو خبره کوو، باید د ډالرو خبرې هم وکړو. مثلا په زیاتره اداراتو کې عملا په کابل کې هم ډالر ورکول کېږي، معاش په ډالرو دي، خرید فروش په ډالرو کېږي، چې دا باید په ټوله معنی افغانی شي تر هغه وخت پورې چې ډالر تومان کالدار بازار نه ختم نشي او په ټوله معنا افغانی رایج نشي مونږ څه کولای چې خپل سیاست جوړ کو مونږ څه کولای چې خپل پیسې تقریا کو مونږ څه کولای چې خپل پیسو ثبات وساتو دا ډیره مهمه ده د حکومت وظیفه ده مونږ د حکومت څخه بار بار وخت دي چې خلک سرکش دي خلک د قانون خلاف کارونه کوي تاسو پر قانون تطبیق کړي او دا تجارت صنایع افغانستان په ټوله معنا د هغه موضوعاتو خلاف دي چې د ملي منافعو خلاف وي یا په ضرر وي هر هغه څوک چې د ملي منافعو په خلاف کار کوي موږ مخالفت کوو که هغه تاجر وي که عام خلک وي که حکومت وي که هر څوک وي زموږ یوازینی غږ او مشترک غږ همدا ده چې افغانستان زموږ هیواد دی موږ دلته زموږ ملي منافع لرو ملي امنیت لرو عمومي ګټې لرو باید هغه ته متوجه اوسو او خپل فرهنګ دود پیسې باید رایج کړو تر هغه خو پرشته کار ونه کړو موږ نشو کولای چې په سرعت سره پر مخ لاړ شو
بلې ښاغلی پسرلی وبخې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولیت هم په دې برخه کې جوړیږي ځکه دا سوداګر خو چې پنګونه کړي په فابریکو کې په کارخانو کې دوی خو عملاً د دوی سره راجستر دي آیا د دوی څه مسولیت جوړیږي چې ورته وایي چې دغه ماشونه تنخواګانې چې ورکوي کارګرانو ته دا په خپل افغانۍ باندې ورکوي نه په کلدارو او د نورو هیوادونو په کرنټیو باندې
ګوري مسولیت عموماً مستقیماً په دولتي ارګانو تر راځي کېږي مګر موږ کولای شو چې غوښتنه وکړو او دا غوښتنه بار بار کړی موږ په خپل مجالس کې تجارانو څخه غوښتې دي تر ډیره پورې زموږ تجاران کالدار نه کاروي
آیا فکر نه کوي چې حکومت سره تاسو دغه موضوع شریکه کړئ یو څه باغیزمنه تمام شي
موږ دا موضوع د حکومت سره شریکه کړی ډیر بار بار مو شریک کړی دغه د صف درسایو څخه دا د اوس هم شریک کوو بیا به ور سره شریک کوو موږ به شورا اړ اقتصادي کې دا موضوع بحث کوو یو څومره مخکې تاسو خبر وای چې په ننګرهار کې او په قندهار کې دا موضوع لږ څه په تبلیغات ورته شروع شو موږ اولا په افغانستان کې تبلیغات کوو چې نور بهرنۍ توکي ته ونه کاروي بهرنۍ پیسې په داخل کې ونه کاروي باید خپل پیسې وکاروي خپل داخلي توکي باید وکاروي موږ دغه څه کمپاین کوو کله لګیو کمپاین دوام لري حکومت په دې باندې خو پوهیږي د حکومت والیان مشاورین په دغه ولایتونو کې کار کوي دا موضوع نه دي په ټوله معنا خبر لري او موږ هم خپل غږ ورسره یو ځای کوي حکومت هم ځینې مجبوریتونه لري
مننه ښاغلی فصلی کور مو ودان ژوند دی وسه فیچر اف بیا هم د پیغامونو ور شو پیغامونو ترازو پیغامونو اورو او هیله منم چې په دغه پیغامونو کې هم دوستان خپل ستونزې شریکوي او مسول چارواکي اوري د ستونزو د اوري لپاره لاس پکار شي و بورو پیغامونه
بله السلام علیکم جمعه خان علی زین د جنور د شبن کې ما سات سره په لګه کې یم باید کې هغه وروره دغه د کندهار او هلمند لولارې په اړه ته څه ولې هیڅ اقدامات نه کوي ولې غټ مقاومت سره خبرې نه کوي ولې دا لاره نه علاقه وي 1500 مشکلاتونه جوړ کړي دي طالبانو په خامه لاره کې مټر نه اړي د هلته امبار دي نښته کوي ګونې د مټرو نښته کوي پر دې لاره کې د مټر روان شي مټروان وشته کوي عام خلک وشته ول کوي او ډبول کوي د دې په اړه ولې هیڅ خبرې ته نه کوي والسلام خدای دې ومن
السلام علیکم زه خپل سلامونه د ازادي او کارکونکو او ریډونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې د اختر مبارکي ټول افغانستان ولسته وغوایم بعد سلام مې د ولسمشر اشرف غنی څخه دا ارزو ده چې دا کوم افغان ماجرین چې د پاکستان زی وای چې دی وسره سمراستي وکړي او کم ځایونه چې ورته منتخب کړي دي نمائندگان ته چې په دې کار شروع کړي او د امرستي ورته اضافه کړي پاکستان درې میاشتې نور هم وخت ورکړي دا د افغانستان د خلکو سره چل دی چې کوي وایي چې ولسمشر ټول افغان مهاجرین ته اعلان وکړي چې ټول د پاکستان نه ووځي موږ وطن چې اباتېږي په خپل مخلوق باندې اباتېږي خدای دې وکړي چې دا زما اعلان تاسو ته د قدر وړ وګرځي السلام علیکم و رحمت الله وبرکات
ازادي راځو کارکونکو ته سلام علیکم پس سلام دا پاکستان کې کوم اجر دی وای موږ جین له روپ افغانستان کې دوی لږ نه تلل افغانستان نه پاوا و چې د توریزم کې و چې د تمراسه د پاکستان غو دی پری جای باندې واړه وک چا جکړي ذمہ وار به خدای یو موږ به ذمہ وار شو
چرته جین لری فل کور را کور سی پیو دا غړه وی لکه پاکستان کی زمونږ او تاسو بډا غړه ول ورور را زی دی وروګوای دری نه جوړ ک خدای دا جنگونه باندې کی خدای دا ورور وزنه باندې کی او خدای دې خیر ورور وزنه نه خلاص کی څوک مونږ کی ګوت وی لری ما خپل دی واړی والسلام
قدرمنو اوریدونکو دا ودن خبرونه شته سی واوریدله تربل مو پلو وبخون کی خدای سپارم پتلو تو کی بیا هم امغه خبره چی هغه څه چی دا اوریدونکو په پیغامونو کې پریږی هغه د ازادۍ رادیو د نظر سرګندوی نه کوي د دوی خپل شخصي نظرونه دي تربل مو پلو وبخون کی خدای سپارم خاوراس
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-6 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5